ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 3 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه منئ په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسید د مړینې د لومبی تلین په حوالې سره د پښتون تحفظ غورځنګ یو غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخې جوړوي خو له هر څه مخکې د 5 بجو خبرونه د منور شاو
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ وای یو کال پوره شو خو د نقیب میسید قاتلانو ته سزا ورنکړل شو سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالرو په لګښت تیلو پاکولو کارخانه ولګوي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای په تیرو شپږ دیرشو غنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو مرکزونه په نخښه کړی دی د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپل بنیادی انساني سیاسي او اقتصادي حقوقو به برخې دي نوموړي د جنوري په 13 یعنی نن د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړي تلین لمانځغونډه ته په وینا کې ویل غورځنګ د پښتنو د عیني حقوقو د اخیستو او تحفظ لپاره پرمخ مبارزه کوي منظور پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د مدني ذخیرو یادونه وکړه ویل چې قبایلی سیمه هم له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي نو موړي ویل د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د خواو شاس لورنی مسو کسانو په وجنو تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي نقیب مسعود د تیر کال په جنوري کې د هغه وخت پولیس افسر راونوار له ترهګرو سره د تعلق په تور وجلې وو خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت ک او د راونوار خلاف د قتل مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده د ټانک نن نه جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو چې پکې هغه ماشومان او خزي هم شامل وي چې د کورنۍ غړي له کلون رئیس لا درک دي نن په کورمکه د پلچینار ځای خلکو مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري اسپیټال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه په دغه موقع یو ځای مشر ابرار حسین توري مشال لیډیو ته ویل
نو زیدا بچی تازه پیدا شي یا هغه وخت نمک کې پیدا شي نو غوي د پوره پراپر چې شیشه او تویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه ده نو د دې لوجه د وړو بچو کوم اموات دي د هغه شرکې تر شوی دوه میاشتې نه ډیره کافي اضافه راغلی ده
خو د پلچینار هسپتال ډاکټران وای په تیر کال کې خو شادو لکه ناروغانو ته طبي مرستې رسولي او تمه ده چې حکومت باید د هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زر پوره کړي بل خو مظاهرینو ویلي چې غوښتنې ونه منل شو نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه غونډه بعد افغانستان او سیمه په سوله کې مهم رول ولوبوي نو موړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوله عالی شورا لوري په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکه د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علماو ډېر هم کردار دی نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند احسان طاهری د جنوري په 12 د غونډې د جوړېدو په حق لا ویلی وو خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی پولیس والا ذهنی ناروغ تن د 500 حکم زندولې ده سپریم کورټ ویلي چې د خزر حیات نومې د غتن د مور د هغه د مرګ د سزا خلاف درخواست کړې وو چې سباله به په دوو ججانو مشتمل پینل اوریدنه کوي خزر حیات ته په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وجلو په جرم د مرګ سزا اوربل شوې وو بیا په 2008 کال کې د جیل ډاکټرانو معلومه کړه چې هغه ذهنی ناروغي لري خزر حیات ته د جنوري په 15 پانسي ورکونډ کې پاکستان په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلیک سکول د وسلوال بردروسته د 500 لسزا باندې سپورته کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبريالانو ته ویل هیواد یې غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به دغه هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به په فروری میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسواله او دوه عام کسان وژل شوې دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل پرون مشال لريو ته ویل چې درې بریدګرو تیر ماخام لومړی د امنیتي حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. د امرخیل په خبره برید کوونکي امنیتي ځواکونه وژلې دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای په تیرو شپږ دیرشو غنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړی دي. نوموړي نن د کابینې د غونډې پر مهال ویل د خالی او اتوار په ورځو یې جنگي جازونو د دمشق ایرپورټ سره نږدې د ایران د وسلو مرکزونه په نخه او تباه کړل. شام د دغو بریدونو په اړه د جنوري په 11 ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته د رسیدو وړاندې تباه کړی دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. د چین سرکاري ټلویزیون او شنهووا خبري ایجنسۍ ریپورت ورکړی دی چې دغه پیښه نن د هیواد د شانګسي صوبې په شینمو سیمه کې وشوه. ریپورت وایي چې په دې پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي ژغورل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه او اسلام آباد کې موسم وچوي، خو ملکن او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 14، سیدو شریف کې 1 او 9، چترال کې منفی 5 او 2، اسلام آباد کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 8 او 15 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تازه مونږه همکار منور شاو د موسم حال او د کرم صوبې مدرا بیا کرم خان اوریدي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د پښتون ژغورني غورځنګ د نقیب الله محسود د تلین په حواله سره د غونډې حال د دې خبرونې د سر موضوع ده. په پاړه چنار کې ولس احتجاج کړی دی. دی وایي چې دغلته کې یو روغتون کې سهولتونه نشته، نو چې نشته بیا څه کیږي؟
د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی سره کې تېر شوي دوه میاشتونه ډېره کافي اضافه راغلي ده او عوام په دې خبرې ډېر زیات تشویش دي.
د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه امکان لري چې وشي د عالمانو. او ډاکټر قبلا یاس چې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی، هغه وایي
نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي ګوندي هیوادونو سره د پاکستان خارجه تګلاره واضح نه ده.
سکانو ته وایي چې تاسو راتلای شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوئ او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې، او هندوستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقې اظهار کوي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړي. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، نو زموږه اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او مشر منظور پښتین په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد د تین په حواله سره یو غونډه ته د بنا پر مهال ویل دي چې د پښتنو په سیمه کې مدني وسایل باید په دغه سیمه کې د میشتو خلکو اختیار وي. د دې ترڅنګ هغه د راوانوار چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې ککړ ګرځېدلې د هغه ته د سزا ورکولو هم غوښتنه وکړه. نور حال په امیر ساحل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلی دی چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. منظور پښتین نن د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځغونډې ته په وینا کې وویل غورځنګ د پښتنو د هغو ټولو حقونو د اخیستو او خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې د پاکستان آئین یې وګړو ته د ورکولو ضمانت ورکړی دی. پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې قبایلي سیمې هم له معدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. دوی ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د پښتنو خاوره او وسایل کاریږي خو زیاته ګټه یې پنجاب ته رسي. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پر پروژو تر دې مخکې هم پښتنو ملت پالانو سیاستوالانو په تیره د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نیوکې کړي دي او تورې پورې کړی چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسي خو د پاکستان حکومت دا تور په بیا بیا رد کړی او دریځ لري چې دا پروژې د پښتنو په ګډون د ټول هیواد او سیمې اقتصادي حالات بدلولی شي. د نقیب الله مسعود لومړی تلین غونډې ته زرګونه پښتانه ورغلي. د پښتون تحفظ غورځنګ غړو د ټانک د ټاونشپ په لوی میدان کې د خلکو د امنیت لپاره اقدامات کړي او د جلسې نظم یې ساتلی. له دې میدانه بهر پولیس هم ځای پر ځای شوي دي چې د جلسې امنیت وساتي خو جلسې ته ورغلو خلکو تور پورې کړی چې انتظامیه ټولې موبایل ټلیفوني شبکې بندې کړي دي چې د دوی په وینا پر ټولنیزو رسنیو د جلسې د ژوندیو ویډیوګانو مخه ونیسي. انتظامیه د خلکو د دې تور په غبرګون لا څه نه دي ویلي. د ټانک جلسې ته هغه ماشومان او ښځې هم ورغلي دي چې د کورنۍ وغړي یې له کلونو راهیسې ورکتي او اکثر د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډو ته ورځي چې د ورکو خپلوانو پوښتنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه دا هم ده چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او شفافه مقدمې دې ورباندې وچلوي. غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت دې په هیواد کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو پلټنې وکړي او ککړ کسان دې سزا کړي. همدا غوښتنه د غورځنګ مشر منظور پښتین د ټانک په جلسه کې هم وکړه. ویل چې د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د شاوخوا 4500 کسانو د وژنې په تور تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي چې د خپګان خبره ده. مسعود تیر کال په جنوري کې وژل شوی او هغه مهال پولیس افسر راو انوار ویلي ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. د مسعود وژنې په کراچۍ او د ټول پاکستان پر کچ غبرګونونه احتجاجونه او ناستې وپارولې. همدا لامل و چې د پاکستان سپریم کورټ د مسعود تر جنازې دوه ورځې وروسته د جنوري پر 19 د پیښې نوټس واخیست او د پلټنو امر یې وکړ. په عین وخت کې د سند حکومت هم یوه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې په خپل رپورټ کې وویل چې پولیس مقابله جعلي وه او مسعود له وسلوالو سره هیڅ تعلق نه لاره. هغه رپورټ پر پولیس افسر راونوار په 4400 ماورای عدالت وژنو کې د ککړتیا تور هم پورې کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مقدمه ورو روانه ده چې د اندېښنې وړ خبره ده. خو سپریم کورټ د 2019 زیږیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه او د تورن پولیس افسر راونوار هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي د ممنوع الخروجۍ یا اگزټ کنټرول لیسټه د وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی دي او د پوره کولو لپاره یې وار له مخه اقدامات کړي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام راګرځوم یو بل موضوع ته او ورو پاره جنار ته په کور مکه د پاره جنار ځای خلکو مشرانو نن مسبخین پر دې د پریس کلب ودانې مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده چې هلته په سرکاري روغتون کې دوی د صحت سہولتونو له کمې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورکزی راکړي.
په احتجاج کې شامل ځای مشر ابرار حسین جان توری غوښتنه وکړه په هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمله ورپوره کولونه علاوه هلته د زر تر زره بنیادی ضرورتونه برابر کړي او بلدا چې دغه هسپتال دی د ټایپ سینا اته کړي چې د مریضانو علاج هم په خپل علاقه کې کېدل شروع شي. ځای مشر دا غوښتنه هم وکړه چې د هسپتال عملی رویه له مریضانو سره د ټکیدونه علاوه هلته د ډاکټرانو حاضری هم یقیني کړي شي.
نو زیاده بچی تازه پیدا شي یا هغه وخت نه مخکې پیدا شي نو هغوی دپاره پراپر چې چې شیشا او طویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه دی. نو د دې له وجې د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې تیر شوي دوه میاشتونه ډېره کافي اضافه راغلې ده او عوام په دې خبرې ډېر زیات تشویش دی.
په احتجاج کې شامل یو بل مشر او ځوان مزمل حسین وای په 2010 کال کې د احتجاجونو پر وخت حکومتي اپوزي چارواکو سره دا وعده کړې وه چې هلته ټولې د صحت ستونزې به ورته حل کول شي، خو تر اوسه دا وعده عملي نه شوله. مزمل حسین زیاتوي دا مني چې په سیمه کې پوځو ته د 500 بسترو ټروما سنټر جوړ کړی دی، خو ولې تر اوسه هغه هم نه دی فعال شوی.
سیول انتظام سره باندې خبرې شي، دي سره سره بریګیډیر اختر علیم سره دی حوالے سره خبرې شي، یقین دہانی به رکال اکثر وبشی وبشی اور دا مسئلہ دور زیادہ گمبھیر شو تو آئے روز والتا
بلخوا د پړچنار هیډ کوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ممتاز حسین وای په 2013 کال کې له 200 زیات مریضان لیدل دا د دوی د ښه کار ثبوت دی چې په کومو وسایلو کې هلته وکړلو. ډاکټر ممتاز حسین زیاتوي دا خبره مانی چې د هسپتال عمله ناوخته او یا کله رانه شي، خو د هغوی خلاف دوی وخت په وخت سخت ګامونه اوچت کړي دي.
اوس یې مو خپل ایجنسی والا چې یو ډاکټر دی، فار ایگزامپل اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے، الہور کی کور کئی، اسلام آباد کی کور کئی، ایمو ایجنسی تا نرج نو گورنمنٹ خپل کوشش کئی کنا
تر دغه احتجاج وروسته د 12 کسانو یو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په هسپتال کې د صحت سہولتونو په کمی د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د صحت صوبائی وزیر له ډاکټر هشام انعام الله سره ملاقات کوي. د احتجاج کوونکو د دغه کمیټه د مشرانو په خبره که غوښتنې و نه منل شوې، نو په اسلام آباد کې له درنا ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي. تاریخ رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاد وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه بعد افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د دې غونډې د جوړېدو په حق ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل منور شان اورو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړي چې وایي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبلا یاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولې دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علماو ډېر هم کردار دی، نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11 مشال لريو تویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نو موري د دې غونډې نیټه نه ده خودلې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت، امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نو موري وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت، طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې تریو کی او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او مننت کولی شي چې په جنگ کې خکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خو به له دغه هیواده د بهرني ځواکونو له وتلو سره راځي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسنی شرایط دا دي چې د سولې لار ونیول شي. جنگ خو ډیر کلونه وشو او ډیرې قربانۍ لري پاکستان نه، افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره څه دلیل او څه توجیه هغه په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلق قبول کی دا نشته ده. بنا ان دغه سبا حول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره را مخې ته شي، نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کېږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي، دغسې غونډه چې شروع شي نو دې ته د برکت په سترګه کتل کېږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد، د دیني عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په یولسمه پای ته ورساوه، چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په استازیتوب وشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال لیډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې د بد اعتمادۍ فضا ختمه کړي. د مشال لیډیو د خبریال خالد خان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپا سره د مرکې په سر کې بوختلی چې د افغان سولې خبرو ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
خو موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو، خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شامل دل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بې معنی، چې د امن مذاکرات مخکې بوتلو لپاره چې هر یو ملک هغه کې کومک کولی شو نو موږ دغه خیر مقدم کوو.
تاسو خبرو کړی د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغه لري کول لپاره دا وخت کوم ضروري دی؟
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورت حال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږه دا دلته چې اوس مونږه سکو لګیو نه غبا التبا اغه باندې عملی تور باندې غوین پی چې پاکستان یو مثبت کردار راکای یو هدا پوره خو شو دی خو مکمل تور باندې چې زمونږه نور اس اراده نشته مونږه امن غواړو د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطې تم فایده رسی نو د لپاره زمونږه دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې بد اعتمادي ده په دې کې دا ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې، په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې.
افتاب خان، تاسو یو خبر وکړ چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي، مسایل دي، دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د دې صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې ده، دا به کوم مقصد مو ورکړل، دا به کله راغلی؟
دا خو د ډېر وخت تاسو عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه چې پکارداري چې ټول پښتانه کمپرس جماعتون دي یو ځای شي او هغه دې په مینیمم دا چې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغه باندې متفق کی پاغه لپاره آواز اوچت کی، نو مونږ په دې کې دا پہل کړې ده او غواړو چې دا چې یو پروګرام یو هغه د ایجنډې دی جوړ شي او هغه باندې بیا سربرایي هغه دی وشي او هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبرې کېدې شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې داغوی چې څه مسلې دي په هغه باندې به یو موقف مخامخ راشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن وایي د هیواد مشرقي او مغربي پولو پاړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د ګوند مرکزی مجلس عاملې غونډې ورسته مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی پورز د خپل ګوند مجلس عامله د غونډې ورسته په خبری کانفرنس کې ویل دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسی د تضاد ښکار ده. هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ د پاره تشویش باعث ضرور دی چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لاره بندو، او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوئ او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې، او هندوستان هغې نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا اصولو به ده په دې سره نه پوهېږو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد له وجې ډېری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول شیونه کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي، نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د پاکستان خارجه دفتر او پوز په مغربي پوله د اسغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی، او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر 3 کیلومتره کې دروازې جوړوي. مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په روانو ټاکنو کې د برخې اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي، او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیرا اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري ته وګي د کوهاټ ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیې رد کړې ورسره به ترجبې میاشت پورې هر ورځ شپږ ساعته پمپونه تړلې وي. د کوهاټ ضلع ناظم نسیم پریدی وایي کوهاټ د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلع په کاروباري مرکزونو کې ګیس بند شي. خو د کوهاټ ډیپټي کمیشنر متی الله خان بیګا مشال لري ته وویل د دوی اعلامیه تر اوسه عملي نه ده، او دا مری د خلکو ګټې لپاره عملي ده، او دا مری د خلکو ګټې لپاره کړې. تفصیل ممتاز بنګ شراکي.
د کوهاټ ضلع نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشنې بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګام یې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلع نظم نسیم مپریدی وایي چې کوهاټ د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلی په ورځ ناوخته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی سټېشنې بندول د ستونزې پاتے حل را نه دا.
کوهاټ چونکی پروڈکشن ڈسٹرکٹ ہے، کوهاټ چې څورا ریکوائرمنٹ ته دی گیس غی په 10 گنا زیات گیس ور کوي، او د های کورٹ دی سپریم کورٹ ججمنٹ تو سو ګورو دی 2015 دی 2010 دی 2017 چې په غی کې ټول نه پہلا دا خبره شوی چې کوهاټ او کرا کوهنګو دله به ټول نه پہلا گیس ملوي کې غنه بات کې به نور ڈسٹرکٹ لا په غی کې مخپل یو فیصله دی. کوهاټ دی از چیف ایگزیکٹیو په استرا چیرې غا دفعه 44 مون ختم لټ یاره دنه نور لائن اور سچویشن جوړ نشي، نور حالات خراب نشي.
د زلی نظم دا ګام کوهاټ کې د سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد الاسلام ستایل او ویلي دي چې د ډیپټي کمشنر له طرفه جاری شوی اعلامی پر ضد ځای عدالت ته درخواست هم ورکړي.
ډی سی صاحب چې کوم سیکشن 144 انډر د سی این جی بندش کوم آرډر کړو کورټ تلاړو چې بوتا غو مناسب نه لګي ته نو کورټ کې مو یو بیا غنه بار ډیسټریکټ نظم ما غو باندې اکشن اخسته او دنه پهلم د معاملات راغلی پر منیسټر آرډر وو هغه کې کوهاټ کرا کانګو ایم ٹو نور کے پی کے بو بندے دو دا یو دی سی این جی مسئلہ نہ دا دا ٹول کوہاٹ مسئلہ دا
بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وای چې دا گام دے خلکو گٹے لپار پورته کړي او د دوی دا اعلامیه لا تر اوسه عملی ده چې دا گیس کم فشار ستونز هوار شي نو بیا به د سی این جی سټیشنونو نه ذکر شوی بندیز لری کړي
نو دا با الګ ټایم د پاره دا وی او بیا به ان شاء الله چې کله د گیس پریشر ټیک شي لګ موسم چینج شي نو بیا به دوباره دا چې کم پیک اورز کې ده دا به دوباره مو سی این جی سټیشنو ته دا گیس بحال کو ٹوٹل کمپلیٹ بندش نہ دے صرف 24 گھنٹوں کے صرف 6 گھنٹے چی کم دے اگر بندش دے دا ذمہ دار ریکویسٹ دے چی خلق دے بارے کے تاسو خلق کی اویئرنیس پیدا کی
دے یادوانی دا چی دا کوارٹ پا گنش میر سیمو کی خلق کرون کی دا گیس کم فیشا سنز سر مخمک شو چی لے روز تے ڈپٹی کمیشنر سی این جی سٹیشن یوی میں اشتے پوری ہر اور سہر او مخام دری دری ساعت بندوالو امر کرے ہو دے زیلی انتظامی دا امر سی این جی اتحادی پا سخت و ٹکو کی غندلے ہو اویلی ہو چی دوی بدا انتظامی دے گام پر ضد دا عدالت مخا کوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
اوس د پینی میں موجود خبرونو لندیت نمان اور شان اور
د پښتون ژغورل غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپل بنیادی بشري سیاسي او اقتصادي حقوقو بې برخې دي نوموړي نن په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د کومري اتلین منصور د کوینا کې وویل چې د هغه د وژنې یو کال پوره شو خو قاتل ته لا هم سزا نه ده ورکړل شوې نن په کورمه کې د پاړچینار ځای خلکو او مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومته په سرکاري هسپتال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه بلخوا د پاړچینار صحت چارواکي وایي تمه ده چې د دې هسپتال نیمګړتیاوې به ډېر ژر پوره کړل شي د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی پولیس والا او ذهني ناروغ تن خزر خیات د پانسي حکم ځنډولې ده نوموړي ته په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وژلو په جرم کې د مرګ سزا اورول شوې وه چې د جنوري په 15مه عمل کېدونکې وه د خزر حیات په اپیل سباله اوریدل کېږي سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لسو عربو ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح په ویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او دوه عام کسان وژل شوي دغه ولایت چارواکي وایي چې دغه برید تیر ماښام شوی او په کې بریدګر وژل شوی دی تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې په تیرو شپږ دیرشو ګڼټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړي دي شام د دغو بریدونو په اړه د جنوري په 11مه ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته له رسېدلو وړاندې تباه کړي دي او د چین سرکاري رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 کسان وژل شوي د دې پیښې نه شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي وستل شوي دي
د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د جنور شپانو د اداريو مهم ټکی درته رابع اکرم خان وړاندې کړ
د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي محتسب ولسمشر ته یو رپورت لیږلی چې پکې ویلي شوی چې د پنجاب صوبې د قصور سیلې د ماشومانو د جنسي زورونې یا جنسي تیری کیس کې اثر لرونکي او شتمن خلک ککړ دي په کار ده چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي ادارې د دغه رپورت په حواله وایي چې سیاستوال شتمن او طاقت لرونکي خلک د غریبو کورنو احساسال کوي او د ماشومانو د زورونې په ذریعه دغه کورنۍ يرولي او کلنګ یې ترې اخستي او دغه خلک د نړیوال د ماشومانو د دند اساو خودلو وب پانو سره هم ترل شوی وو ادارې وایي دی کې د هیرانتیا وړ خبره نشته دا کیسونه د کلونو راسی را روان وو خو کله هم په مناسب ډول د دې پلټنې و نه کړې شوې وجه یې واضح ده چې لبه د مرغه زموږ په ملک مالدار خلک اسانه سره د جرمونو نه لری کړې شي د وفاقي محتسب دغه رپورت وایي چې 222 کیسونه 2019 کال کې په قصور ضلع کې رپورت شوی دي او هم دغه کال سلور سره د ماشومانو د جنسي زورونی کیسونه غون ملک رپورت شوی وو آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د دوایانو په نرخونو کې 45% پورې زیاتوالی د ولس کورنۍ بجټ متاثر ولې شي ادارې په وینا چې په دې کې د ژوندونو د بچکولو دوایانې هم دي چې 9% زیاتوالی پکې شوې ده د دوایانو ریګولریټي اتارټي د اضافه د روپې په قدر کې کموالی او د ډالر سیوا کې دو سره تړي. اداره کاږي چې په دې کې دوه رایې نشته چې ډالر 10% پورې ګران شوي. دا هم واضح ده چې ځینې کمپنیو خپل کاروبار تړلې. د دوایانو د کمپنیانو مشکلات په خپل ځای سم دي، خو دا مشکلات ولس ته د ورکولو په ځای باید چې د دوایانو کمپنیو د سهولیات او مراد ورکړی شوي وي چې ولس ته اساني وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لاړخه په سکولونو کې د استادانو حاضري، یقیني جوړولو او غیر حاضر استادانو پر ضد کاروایۍ لپاره په مختلفو وختونو کې ګامونه اخیستل شوي وو، خو یو ګام او تجربه هم ګټوره ثابته نه شوه. اداره کاږي چې دا وخت ملکي صورتحال دا دی چې د قانون پر ضد کارکوونکي ملګري ډېر او د اصل پسند خلکو لږ وي. په دې ټولنه کې که څوک سمه لار خپلوي، نو په ځای د دې چې حوصله ور لوړه کړی شي، د هغې په لار کې خنډونه جوړول کېږي. ادارې په وینا داسې سکولونه به نه وي چرته د سکول مشر او استادان به میلاونه وي، او همدې له وجې د سکولونو دورې کوونکي افسرانو ته حقیقت معلومه نشي. ادارې په ان چې مقامي مشران او د سکولونو ماشومانو مور او پلار په مرسته او معلوماتو د غیر حاضرۍ مسله هواری دی شي، خو داسې به څوک کوي؟ دیلر کې هم دا درخواست کېدی شي چې کم نظام هم وي، دا غي د ناکامه جوړولو خلکو پر ضد ممکنه حل لټول پکار دي چې دا مسله هوار کړی شي او ممکنه نتیجه حاصل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ګلف نیوز ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د وچکالۍ له وجې په زرګونو کورنۍ متاثره شوې دي. په مقاله کې راغلي چې خشکسالي په هغه صوبه کې د نایابو ځناورو نسل هم له خطر سره مخامخ کړی دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د روان کال د جنوري له څلورمې نه تر لسمې په بریدونو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي او د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا امیرزاده دراوروي.
ل دوبای خبریدونکې ګلف نیوز ورسپانې د پاکستان په لوی صوبه بلوچستان کې د وچکالۍ په موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د چارواکو په حواله ویل شوی چې په بلوچستان کې د وچکالۍ له وجې تر 500,000 خلک متاثر شوي دي او د نایاب نسل ځناورو ته هم ګواښ ورپېښ دی. رسپانې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم احمد کوسا په حواله لیکلي چې د صوبې 3 ضلعو کې په 40 کې وچکالۍ ده. د دې له وجې تر 1,00,000 پورې کورنۍ اغېزمن شوي او شاوخوا 1.5 میلیون ځناور هم متاثره شوي دي. په مقاله کې د یو رپورټ په حواله راغلي چې د صوبې 11 ضلعې چې گوادر، کوټ او مستونګ پکې شامل دي هم د وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي. د موسمیاتو کارپوهانو ډېر مخکې خبرداري ورکړو چې د بارانونو نه کېدو له وجې د اوبو سطح ټیټه شوې ده او د خسیمې له وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي. رسپانه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی په وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي او په هغو سیمو کې له خلکو سره د مرستو اعلان یې هم کړی دی. ګلف نیوز رسپانه لیکي چې د تیر 2013 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خشکسالي له وجې په زرګونو خلکو له هغو سیمو کډې شروع کړې وې. رسمانه لیکي حکومت له پکار ده چې په بلوچستان کې د وچکالۍ مسلې دایمي حل راوباسي او د دې لپاره متبادلې لارې ولټوي. په دې کې یوه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې جوړېدونکي صنعتي او اقتصادي زونونه هم شامل دي. بلخوا نیویورک ټایمز رسمانه په افغانستان کې د جنوري له 14 تر 16 نیټې پورې په امنیتي پیښو کې شوی مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي. نیویورک ټایمز رسمانه لیکي چې زیاتره مقامي چارواکو د پیښو تصدیق کولو نه ډډه کړې او په دې رپورټ کې هغه پیښې شاملې دي چې حکومت او وسلوالو یې دعوه کړې. رسپانه لیکي چې د روان کال د جنوري له 14 تر 16 په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 109 سرتیري او 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت یو پورم نصیبه ګڼل کېږي خونړۍ بریدونه کړي دي. رسپانه لیکي چې په هرات ولایت کې وسلوالو طالبانو د جنوري په 14 برید کې 11 فوجیان وژلي دي. بلخوا په جوزجان ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی خبرلې چې له شام څخه د امریکایي سرتیرو تروتلو وروسته بعد شام د کوردانو د خوندیتوب لارې ومندل شي او هم به انقره د سترهګرو په وړاندې د ترکی د دفاع فرصت ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصيل فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلې دي د خوندي کېدو وړ دي. شغلی پامپیو د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترنګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع اعلان شوی غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډیر ژر به انقره ته هم لاړ سي څو په سوریه کې د اتکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر پرمختګ او نور مسایلو بحث وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کوردانو ترمنځ خبرې کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځ برخې په واک کې دي ویر لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه برید باندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیر له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وتل یو تاکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
سپام یو نړیوالې موضوع تر اگر روم د میندنې آسیا او د هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. دغه غونډه د شنبې په ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي له سیاسي، اقتصادي او د افغانستان د سولې موضوع لپاره دا ډول غونډې د اهمیت وړ دي. نور تفصیل رحمت الله افغان اوري.
د مشرانو جرګې ادارې پلاوی په ازبکستان کې د منځنۍ آسیا او د هند د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د هیواد لپاره مهم بولی. د دغه جرګې نائب منشي فیصل سمی وای دغه غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه مهمه ده او له شک پرته د افغانستان په اوسنی وضعیت به بحث او خبرې وکړي. ښاغلی سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د تیر په پرتله په هیواد کې د سولې لپاره هڅې زیاتې سوې، هند او منځنۍ آسیا کولای سي چې په دې برخه کې مهم رول ادا کړي. هغه وای په داسې ناستو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون ډیر مهم بولم، په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مطرح کیږي. تر اوسه هند او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو لرې پاتې سوي، په داسې حال کې چې دغه هیوادونه په دې برخه کې ښه نقش لوبولای سي. د ازبکستان رسنیو راپور ورکړی چې د هند او منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې په سمرقند ښار کې جوړه شوې ده د شنبې او یک شنبې تر ورځو به دوام وکړي. په دې اړه په راپورونو کې راغلي په دغه غونډه کې به د منځنۍ آسیا هیوادونو او هند په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، فني، علمي او داشان فرهنګي او د زده کړو په برخو کې مسایل وڅېړل سي. له دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې دغه غونډه به په سیمه کې متقابلو سیاسي او اقتصادي همکاریو ته د زمینې فرصتونه برابر کړي. بلخوا د ترکمنستان یو شمیر رسنیو راپور ورکړی و چې د ټاپي پروژې د جوړښت په موضوع د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال په مسایلو به د غونډې په څنډه کې خبرې وسي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم وایي چې د سمرقند غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ده.
افغانستان په یو وخت کې د منځنۍ آسیا او د هندستان ملاتړ ته ضرورت لري، هم په اقتصاد کې او هم د سولې په مسله کې. که اقتصاد لوړېږي نو په مستقیم ډول د افغانستان پر حالاتو باندې، د افغانستان په جګړې باندې او په سوله باندې تاثیر غورځېدای شي. که افغانستان وکړي چې په یو وخت کې هم د سولې مسله او هم د یو وخت کې د اقتصادي مشترکات مسله حتمی کې د هیوادونو سره فکر کوم ګټه به ټول هیوادونو ته وي.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه وزارت وین صبغت احمدی د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی و چې صلاح الدین ربانی په دغه ناسته کې ګډون کوي. بلخوا په راپورونو کې ویل شوي چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د ناستې یو برخه د افغانستان وضعیت هم ځانګړې شوې ده.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لیډیو ته وګي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري په 23مه با پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي او د کاروبارونو د ودې لپاره به مالی مراحت ورکوي. نور تفصیل منور شانو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د جنوري په 23مه با حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پرون د کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې صنعتکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترڅ کې به کاروباري حالو ځلو ته لا نورې ښې موقع برابرې کړل شي.
د ټیکس په نظام کې هر ډول بدلون به له پارلمان د منظوریدو وروسته عملي کیږي. د ټیکسونو د غونډولو د وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د خپلو قاعدو او ضابطو جوړولو اختیارات به محدود شي. دوی دا چې په دې مینی بجټ کې به تاسو د سرمایه لګولو او کاروبار کولو لپاره مالی مراد ویني.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بې باوري زیاته شوې، نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شي ویني نو دوی انویسټمنټ نه کوي. چې انویسټمنټ نه کیږي نو ستا ایکسپورټ ختم، ستا امپورټ ختم، ستا انویسټمنټ ختم. نو دغه لحاظ سره اکانومي سټیبل نه ده او د حکومت مینی بجټ تر روان دی. په دې مینی بجټ کې به بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ګیس په شکل کې، د بجلی په شکل کې، د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځېږي او مطلب چې د غریب ولس په خپل بچو له دوه وخت روټه با عزت نشي ګټل.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د خزانه پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان وای تحریک انصاف په حکومت کې لراتله لوړاندې ډېرې داوې کړې وي، خو اوس یې ټول کار په مینی بجټ روان کړی دی.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
ګورای تر اوسه زمونږ د ملک مالی حالت د عدم استحکام سره مخامخ دی. یو شمیر فیصلې چې د حکومت جوړولو سمدستي وروستو تحریک انصاف ته کول پکار وي هغه کې ډیر وخت ضایع کړ. خلک لا وړاندې د اقتصادي بی یقین ښکارو، اوس به د مینی بجټ انتظار کوي. نو دا ډول حالت د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. پکار ده چې حکومت اوس په فوري توګه برآمداتو زیاتولو ته توجه ورکړي او هغه سنتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
جنمه هماره پوتنشل باقی انډستری سے زیادہ ہے.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همداراز اویل اقتصاد د هیواد د بهرنی تګلارې هم یو مهمه برخه ده او حکومت اجمن دی چې بهرنی سرمایه کاری او تجارت تبا وده ورکوي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ویډیو ته وګورئ. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي لطیف ننګرهاري ویلي، د افغانستان نام نیو بدو حالاتو ته په کتو یې لسمه دی راهیسي سندرې نه دی ویلي. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد حالاتو خپه کړی دی، کنډې راشار انتخاب کړي او تردونه یې جوړ کړي. اسحاق امیری له لطیف ننګرهاري سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلی چې د موسیقۍ ډګر ته راتګ یې پلان کړی و او که نه. هسې یې ورپېښه کړه. نو ووایي، نو هغه وایي
نو ولا پلان خو مورته نو دا د سیو تصادفي راتګ دی موسیقي تشراغل ما زکه چې یو خو دا چا خبره دا پلان خو هغه تسره تړلې شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه ای دا کورنۍ مشکلات هم شمه په انټرویوګانو کې ویل دي دا کورنۍ مشکلات ډیر زیات وو نو دا یو تصادفي راتګ موسیقي ته چرالم
نو په کورنۍ کې چا ډیر مخالفت کولو
ولا په کورنۍ کې نو دا ورونو زیات مزاحمت کوو مورجان هم زیات مزاحمت کولو دغه زیات مزاحمت
اوس څنګه دی اوس خوشاله دی
اوس خو لا ډیر خوشاله دی اوس دغه نه کیه نه کیرا
موسیقي مو په خپل زده کړې کا چا سره مو کار کړی او زده کړې مو کړی
دا سوت چې په اول وختونو کې خو چون مونږ خو دغه ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی نه چیرته تلیو ټول عمر م افغانستان او بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان ورته ویل هلته مثلا د مختلف انجمنونه و خیاطي و خطاطي و رسامي و موسیقي و سپورت انجمنو نو ادبیات و هر څه پکې و نو په هغه وخت کې بیا موسیقي خدا سي وشه ده چې د غلا شه نو بس یو تا ګوره بل تا ګوره نو مشکلات زیات دي بکه څوک ته ایزده کی کنه غاستی د پهلوانې چلم درته نه ایزده کی زیاته درسان نو دې د خطر کله برالي ولی ته بم ویل چاره دا څنګه چل دی ته ما سره وای چې دا زبر کم ځای کې مثال کم ځای نه به غزل شروع کوم کم ځای نه به مست وای مدا غا کوشش هم زیات کړی دی
خا نگرانی صاحب خلک وای چې دا سندره او جړه هر سړی کولای شي آیا دا هم داسې ده کله موسیقي ګران کار دی
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډیر سخت کار دی ډیر ګران کار دی موسیقي دومره اسانه خبره نه او دویمه خبره ده چې هر څه نشي زده کولای ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا واسخان ته لازمه ده چې هغه د خغه خاوند دي او دا ځکه چې ده د الله تعالی یو داد دي چې انسان ته ورکړي کنه بعد هغه نه بیا د هغه ذهنیت او هغه انتخاب د اشعار دا ډیر مهم شه ده زما په نظر باندې
نگرانی صاحب خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکه کوي هنرمندان ټول کمپیوټري شول دلته سرم سميږي اوازم سميږي نو ستاسو څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی کنه اما غزور موسیقي سره باید پاتې شي وای وای
نه نه دا بالکل دا غلط کار دی دا غلط کار دی دغه ټوننګ چې خپل باندې دی ځکه چې زیاتره خلک دی باور په خدای وکا چ هغه نن سبا ډېر شهرت رسیدلی خو هغه سان نشي ویلې بل خصوص په وناسو طبقو کې
په کم نوي سندره نوي کلیپ باندې کار کوي نن سبا کنه
سرجان ډېر خپل اشعار مې د کړي دي راټول کړي دي چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي دغه سي نگار پغمان صاحب اشعار دي د شګیپال صاحب اشعار دي ډېر خپل خپل اشعار مې راټول کړي دي همګونه مې تي جوړ کړي دي تیار را سره دي د غزمنګ د وطن حالات او اهم زمنګ په دې هنر باندې ډیر تاثیرات کړی دي ځکه چې خبرې کې روزانه دلته بمبار شو البته 15 شهیدان شو البته 10 شهیدان شو البته 10 شهیدان شو راته په زمنګ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډیر زیات تاثیر کړی ځکه چې دلته یو مست اهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړ کوم چې دا اوریدونکو مینوالو ته وړاندې کو او البته بیا ګوره چې هغه سیالي په کور کې جړای کنه زمنګ درد او غم خو سره شریک دی نو اشدارو زنشم قبل اول دا شی نو دې خاطر لک زره مې دغه موسیقي دا چا خبره لک سلو کړی دا لګدغان تاخير مي ورته ورکړی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
د سوله پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندره جادوگره
پا دری نیمو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس شانواز ترګدی سره ملکیږو په کالو خان سبابې کې تر باب یوې د خوبونکی یا اکیډمۍ ته ورځو نو راځي چې ورشو
کالو خان ثواب حضرت علی پښواړه کې درباب اکیډمۍ جوړه کړی او دی وای چې دا سات ور سره د شاګردانو شمیر ولس دی. حضرت علی وای چې د هغه یو شمیر شاګردانو د هغه نه رباب زده کړي او زینو په نیمای کې پریخه دي ځکه رباب زده کول وخت هم غواړي او د ورځې لږ تر لږ شپږ غنټې پوره پوره توجه هم غواړي. حضرت علی چې سهار پاتسي نو اول خپل څاروي نږدې غره ته وشړي او بیا خپل اکیډمۍ لرازي.
لکه زمیدار خلک یو ګنل کې څاروي داسې دغه مغلکه تورم لگ جائیں لکھ پل سادہ تک اکڑ پلی کٹا پک زمینداری ہو سر پوگا نا پٹی مٹی لگ گیا میں یا مٹر مٹر رکھوا دے ہوا دا کروں ہو سرم کو دلم پل ٹائم اور بھی اور دن کی لگا زیادہ لگو دو اردو دا گان لگا دا کی گن زیادہ مشران حلق نے دی لگا پہوانے کی سیش ہوئی سب خان و شربانو یا دا سی لگا زیادہ دا جی کمی دا پخی لگا
حضرت علی د نو خاری او استاد سره رباب زده کړ خو بیا کلی ترغه او اکیډمی جوړ کړه. دی وای چې په ثوابی کالو خان کې په هر دویم کور کې رباب شته دی خود د خوښ دی چې هر څوک غږولې هم شي.
ولا د غاډن دلته د سیول په چې زیات د غنه کو کنه اوسو ماشاءالله لګ رو لګ ونه سیوا شوی کنه شوکیانم لګ رباب شو ډیر زیات شوی دی بسار یو کار خو خپل ماشاءالله برابر دی زمو خدا کوشش ته لګ چې خور.
حضرت علی دا وخت 22 کالونه دی او وای چې د رباب غغولو لپاره هغه د ثوابین نه بهر هم زی خو غواړي چې اکیډمی خو چلیږي بیا به خلک هغه له خپل راضي.
یا ثوابین نه بهر کراچۍ ته د جلال آباد ته یو خپل غل کم د سیر زوینې کنه سواته یو لیک بورام چې کم لیک لګه خبرې کنه نن دې جوړه کا اړیر غزي دی لګه.
حضرت علی وای چې هغه کوشش کوي چې د رباب سره سره د باجی او د تبلی استاد هم راولي او په اکیډمۍ کې د نوې زده کوونکو لپاره کې نوي خو بیا هم دد پوینه چې خپل پیسې ور سره دومره نشته چې دکان پر لوی کړي او د زده کوونکو لپاره نور هنرمندان راولي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو کالو خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه دروسته خبري غړي دروستي خبرونه لنډیز د پاره مایک خپل همکار منور شاله ورکوم.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بشر منظور پښتین وایي د پښتنو د بنیادی آئینی حقونو د اخیستو او تحفظ لپاره به پر امن مبارزه جاری ساتي. نوموړي نن په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړي اقلیم لمانځغونډې ته په وینا کې وویل چې د نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره شو خو قاتلانو ته یې لا هم سزا نه ده ورکړل شوې. نن په کورمه کې د پاړه چنار ځای خلکو مشرانو د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري اسپیټال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. بل خو د پاړه چنار صحت چارواکي وایي ته مده چې د دې اسپیټال نیمګړتیاوي به ډیر ژر پوره کړل شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی پولیسوالا او ذهنی ناروغ غتن خزر حیات د پانسي حکم ځندولې ده. نو مولیتا په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وجلو په جرم کې د مرګ سزا اورول شوې و چې د جنوري په 15مه عمل کېدونکې و. د خزر حیات په اپیل سبا له اوریدنه کیږي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لسو عربو ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي.
د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفلاح پرون ویل هیوادیه د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام رامنځته شوي دغه برید کې درې واړه برید کوونکي هم وژل شوي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې په تیرو شپږ دیرشو ګڼټو کې جنګي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړي. د شام حکومت د دغو بریدونو په اړه د جنوري په یولسمه ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته د رسیدو وړاندې تباه کړي دي. او د چین سرکاري رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي دغه پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي راایستل شوي دي.
د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کول. اوس د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو نه ما مجید بابر منور شاه او تکنیکی ملګری نگین صادق ټول ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري. اوس د نړۍ په هر ګوټ کې چی او د مشال ریډیو مو واوري دو یو جهان مننه او موږ تاسو اجازه راکړي. خاط آباد او بریالي اوسئ.